مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخم او تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ستا خبرونه په اخیری غړی کې هر کله وایم ل 15 څخه تر شپږو بجو په دې خبری سات کې تاسو بیلابل ریپورتونه وړاندې کوو مطبوعاتي کتنی او مرکه هم د دې غړی برخه دي نو هله د چې را سره وو سې او کو وخت یې وکړ نو کې دې شی یو سندره هم درته خبره کو خو لمړی به تاسو انیسا اجمل د دې خبرونه وایي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی راتلونکو سو میاشتې د پاکستان د اقتصاد په برخه کې ډېری مهمه دي د بلوچستان په مچسیمه کې په یو ټرافیکي پیښه کې و تنه وشل شوې دي او د ترکیې ولسمشر وای د خبریال جمال خاشوبجی وشنه لوړان دی پلان شوی و د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی د ملک د اقتصاد ښه کول لپاره د برآمداتو زیاتولو ترڅنګ د پخوانیو پورونو خلاصولو لپاره قرض اخیستو ته اړ دی او د لړکې له ملګرو هیوادونو او ایم ایف سره خبرې کوي رویټرز خبري اژانس د سرمایه کارۍ په اړه په سعودي عرب کې د نړیوال کانفرنس ویډیو راغستې چې پکې عمران خان ویلی راتلونکي له دریو نه تر شپږو میاشتو پورې وخت یې د ملک د اقتصاد لپاره ډېر اهمیت لري هغه زیاته کړه
سمدستی اندېښنه مو دې ته ده چې څنګه برآمدات زیات کړو موږ د برآمداتو زیاتولو ته ځکه ډېر ضرورت لرو چې موږ سره ډېرې بهرنۍ پیسې نشته د بهرنیو پیسو د ذخیرې نشوالی مو له دې وجه دی چې موږ په درآمداتو ډېرې پیسې ورکوو خو برآمدات مو هغومره ګټه نه لري
د سرمایه کاری په اړه نړیوال کانفرنس نن په ریاض ښار کې پیل شو چې پکې د یو شمېر هیوادونو مشرانو د خبریال جمال خاشوبجی د وژنې له وجې له ګډونه انکار کړی دی د پاکستان د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن او د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علی زرداری ترش په یو ګډ خبری کانفرنس کې ویلي چې موجوده حکومت په جالي منشور جوړ شوی نو ځکه مخالفو سیاسي ګوندونو په موجوده ملکی صورتحال په یو ټولګوندي غونډه کې د باس کولو پریکړه کړې ده په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته مولانا فضل الرحمن وویل د ټولګوندي غونډې له لارې به هیواد ته یو واضحه کړنلاره ورکړي په دې موقع پخواني ولسمشر آصف علی زرداری ویل موجوده وفاقی حکومت داسې فیصلې کوي چې جمهوریت ته تاوان رسوي بلخوا واکمن تحریک انصاف ګوند دا تورونه ردوي وایي چې کله هم د احتساب خبره کوي نو مخالف ګوندونه پې تنقیدونه پیل کړي د بلوچستان په مچسیمه کې نن سهار د ویګن او ټرک ترمنس په ټرافیکي پیښه کې و تنه وشل شوې دي په مچسیمه کې د پولیسو یو افسر محمد افضل مشال ریډیو ته وویل چې د پیټرولو بار ویګن له کویټې څخه سیبي ته روان و چې په مچسیمه کې له ټرک سره وجنګېد او په پیښه کې دوه پولیس هم زخمیان شوي دي په قبایلي سیلو کې د قدرتي آفتونو پر مهال د انتظام ادارې ویلي د نامنی او پوځي عملیاتو له وجې د اورکزو د ملاخیلو علیخیلو او ماموزو سیمو د بې کوره شوو خلکو د خپلو سیمو ته د واپسۍ بهیر یې پیل کړی دی په سیمه کې د اف ډي ایم ای یو چارواکي ګل رحمان اورکزي نن مشال ریډیو ته وویل چې له دې قبیلو د خلکو بیرته ستنېدل یې د اکتوبر په شلمه پیل کړي او د واپسۍ دا مرحله به د نومبر تر نیمایي پورې دوام ولري
بیسمه شروع شوه دی په پچیس په ملاخیر ختمیږي بیا په پسې علی خیر ختمیږي بیا په تین تاریخ نه پس محمدي شروع کیږي بارہ تاریخ پرې ایډمنټ سره کوم رجسٹر کسانو هغه د مو 35000 پکې شو کړی دی په دې کې 10000 ترانسپورټیشن کړی دی او 25000 سکون دی ولا کوم بیسیک نیډ لپاره هغه ور کړی دی
ګل رحمان زیاته کړه چې د واپسې په دې اخیری مرحله کې بعد ملاخیلو لس کلو نه نیم سوا د علی خیلو 15 او د ماموزو د وش په ټوکلو یو سل درې اتیا کورنۍ ستنول کیږي د چک جمهوریت پوس ویلی چې د افغانستان په هرات ولایت کې د ډزو په پرینه پیښه کې یو سرتیری وشل شوی او دوه زخمیان شوی دي پوس په یو بیان کې زیاته کړه چې زخمی سرتیری د بګرام پوځي روغتون ته وړي دي په کابل کې د نیټو دفتر په یو بیان کې پرون ویلی وو چې لومړنیو معلوماتو څرګندېږي چې دا ډزې افغان پوځي کړي دي د دې حملې ذمهواري طالبانو منلې ده دا په افغانستان کې د افغان پوځیانو په اغو نړیوالو ځواکونو د ډزو تازه پیښه ده چې دوی سره په شریکه کار کوي د افغانستان د انتخاباتي کمیشن چارواکي وای دوی ته د انتخاباتو په اړه په زرګونه شکایتونه ترلاسه شوې دي د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن مرستیالې همیرا حکمل پرون مشال ریډیو ته وویل داسې موارد شته چې د شکایتونو تر څیړنې وروسته د سنو انتخاباتي مرکزونو رای باطلې اعلان شي او په حلقو کې بیا انتخابات وشي همیرا حکمل وای د دوی لومړنۍ څیړنې ښایي چې زیات انتخاباتي سرغړونې په کابل لغمان او میدان وردګ ولایتونو کې شوې دي د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان وای د خبریال جمال خاشوجی وژنه د اغه تر مړینې سور وسې وړاندې پلان شوی و. نو موري نن په پارلیمان کې د خپل ګوند حق یوې غونډې ته ویل د خاشوجی تر وژنې یو ورځ وړاندې د سعودي د ایجنټانو یو ډله ترکیه ته رسیدلې و. خاشوجی د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ یو کالم لیکونکي و چې د اکتوبر په دویمه نیټه د خپل واده د کاغذونو د غستلو لپاره په استنبول کې د سعودي عرب کونسلګری ته تر ننوت تورست ولا درکه شبه وو. ولسمشر اردغان ویلی د سعودي پنسلس کسیزا ډله هم اغروس کونسلګری ته تللې وه. په نیو د متضاد رپورټونو پس سعودي عرب وویل چې جمال خاشوجی په کونسلګری کې د سوک پنخته کې وشل شوی دی، خو بیا یې وویل چې دا د خپل سرو عناصرو کار دی. الته د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي د خبریال جمال خاشوجی د وژنې په اړه د سعودي عرب په دریز لا هم نه دی مطمئنه، خو په امریکا کې د ریاض لخوا سرمایه‌کاری هم بیلل نه غواړي. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل د جمال خاشوجی په اړه له هغه څه مطمئنه نه دی چې اورېدلې یې دي، خو امریکا به د خاشوجی د وژنې پوره معلومات کوي. د ترکیې رسنیو ویلي چارواکي داسې ویډیو لري چې خاشوجی په کونسلګری کې سعودي دی ایجنټانو وشلې دی. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زم د همکارنه د کرن صوبای او د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 133 په شل پیسې خستل کیږي او 133 په شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 102 روپی 50 پیسې او 103 روپی، یو یورو 225 روپی 40 پیسې او 135 روپی، یو عرب اماراتو درهم 14 روپی 15 پیسې او 14 روپی 13 پیسې، یو سعودي ریال 15 روپی 13 پیسې او 15 روپی 50 پیسې، یو افغاني 1 روپی 70 پیسې او 1 روپی 20 پیسې، او 315 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخستل کیږي کیږي او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پېښور، بنو، جوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 او کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 29 او کم نه کم 14، په جوب کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 6، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 3 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه موز مغله همکاران وردل په دې غړې کې د نو رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل اورو. د سعودي عرب په دوره وتلې وزیر اعظم عمران خان د پاکستان اقتصاد سمول لپاره د 9 ارب ډالر قرض په لټه کې ځین نور هیوادونو ته هم ځي، خو یو څېړونکی وایي
دا څومره حکومت کلیم کوي چې دومره موږ ته پکار دي، دا خو زما خپل خیال داری چې ګران به شي چې دغه مرګري هیوادونه حکومت ته دومره فنډینګ وکړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو په ټانګ کې د یوې مظاهره په ترڅ کې لپوز غوښتي چې امنیت دې په خپل وساتي او تر حملو وروسته دې پر دوی تشدد نه کوي.
دار می ول اروغلل او میجر واستل استرګر وتاړل لو سینر وتاړل پمزکه شه چملاولی پړ مخیر شخاتل پوال پکوڑے پټاکاول.
په پوزي عملیاتو کې د شمالي وزیرستان زپل شو خلکو ته پیسې ورکړل شوې، خو دوی وایي پیسې کم دي او باید پاتې خلکو سره هم مرسته وشي.
میز حکومت نه پر زور اپیل دا و مطالبه دو چې د میش کیمو با کا یکا تپی دی کنه جنسي خلک دي چې دغه زر کې د تونه زلاو شي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او یو لنی رپورت بور شو. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت وایي د اقتصادي بحران سره مخ دی، وزیر اعظم عمران خان سعودي عرب ته ورغلی دی. هغه نن د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو سرمایه‌کارانو په درې ورځني کانفرنس کې په لومړۍ ورځ خبرې وکړې. هغه با سعودي چارواکو سره هم ګوري. پاکستان دا مهال د بهرنو پورونو خلاصولو لپاره د قرض اخیستو په لټه کې دی او څېړونکي وایي د عمران خان دا سفر مهم دی. نور تفصیل یې په دې رپورت کې شته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ریاض کې په یو نړیوال اقتصادي کانفرنس کې نن وویل چې راتلونکي درې تر شپږ میاشتې د ملک اقتصاد لپاره ډېرې مهمې دي. رویټرز خبری اژانس دغه خبرې راخستې دي چې نوموړي پکې زیاته کړې د اقتصاد ښه کولو لپاره د برآمداتو زیاتولو ترڅنګ د پخوانیو پورونو خلاصولو لپاره قرض اخیستو ته اړ دي.
د وای سم دستیان دښنه مو دیتا دا چې څنګه برامدات زیات کو مونږ د برامداتو زیاتولو تازه کار ډیر ضرورت لرو چې مونږ سره ډېرې بهرنۍ پیسې نشته د بهرنۍ پیسو د ذخیره نشوالې مولې دی وجه دی چې مونږ په درامداتو ډېرې پیسې ورکو خو برامدات مو اغمره غټنه لري مونږ د پیسو نړیوال صندوق یا IMF او دوستو هیوادونو سره په رابطه کې یو چې د دې سخت حالت څخه وتل لپاره ته پور واخلو د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوی خبر پاڼه کې پرونه ویل شو چې عمران خان به د سعودي پاچا او ولیعهد محمد بن سلمان سره هم وګوري په اسلام آباد کې د اسلامیک یونیورسيټي د اقتصادیاتو استاد ډاکټر میراج الحق مشال ریډي ته ویل چې په دې روسيو کې اسلام آباد ته د IMF کوم پلاوی ورغله او هغه حکومت ته د قرض د ورکړې شرطونه وړاندې کړي چې په کې د بجلی او ګیس ګرانول او ټیکسونو زیاتول شامل دي
IMF کې نو هغه همیشه لپاره کله چې یو پروګرام یو ملک ورکی اقتصادي شرایط لګی پاغه ملک باندې نو هغه چې کله دیو مذاکرات د حکومت شوی نو په خیر سره هغه کې دا خبره وا چې منګایي نور هم دا غي سره سیوا کې دی شو دا غي شرایطو کې دا و چې سبسيډي یا نرایت چې په ګیس کې په بجلی کې او په نور مدونه کې حکومت ورکی نه هغه به ډرا کوي هغه به واپس اخلي حکومت
وزیر اعظم عمران خان به د سعودي عرب تر سفر وروسته ملایشیا او بیا چین ته ځي د دغه ترڅنګ ترکی او متحده عرب امارات هغه هیوادونه دي چې د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي کې د شي قرضري وغوړي د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق وایي ل ډیر سیاسي او اقتصادي فشار څخه ځان ژغورنه لپاره کې د شي د عمران خان حکومت نیمه پیسې له دوستو هیوادونو او نیمه د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF واخلي
د څومره حکومت کلیم کوي چې دومره موږ ته پکار دي دا خو زما خپل خیال داري چې ګران راشي چې دغه مرګي وادونه حکومت ته دومره فاندینګ وکړي
د تحریک انصاف په مشرۍ اوسنی حکومت په تیر حکومت د خراب اقتصاد دور پرې خودو تور پورې کړي خداغه وخت د حکمران ګوند مسلم لیگ نون مشران دا تور ردی او دریز لري چې عمران خان او ملګری د خپل ناکامۍ او پلا پردو یا چی
کغواړی په خوندې توګه د مشال لړیو خبرونه ته لاسرسي ولري او له ویډیو آډیو لیکلې راپورونو او تصویرونو خوند واخلي نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي
د آر اف ار ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ
هلته اخري برخه تلاټ شي
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکي
او مشال ویډیو ته ورشي
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولي ویډیو غاني وګوري او پروګرامونه واوري
روزن کو تاسو مشال ریډیو د دغه اپ نه علاوه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ تیر ورځ په ټانک کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو په وزیرستان کې د بدامنۍ ختمولو او خلکو سره د پوز د سلوک پر ضد مظاهره وکړه دوی تور پورې کړ چې په وچ خوړ سیمه کې تیر ورځ په یوه حمله کې د دوه پوځیانو تر وژل کېدو وروسته امنیتي ځواکونو ځایي ولسی وګړي ونیول او د حمله کوونکو مندلو غوښتنه یې وکړه خو د دې خلکو په خبره چې په خپله دوی د ترهګرۍ ښکار دي او امنیت ساتل د پوز کار دی نو په کار ده چې د بریدګرو مخنیوی پوز وکړي او له عامو خلکو یې زور ونه باسي پوز تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي سیلاب مسعود په دې هکله نور تفصیل لري
د دریم په 13 ورځ د پښتین غورځنګ مشر منظور پښتین په ژغ د دګي غورځنګ ځایي مشرانو او کارکونانو په ټانګ شي احتجاجي لاریون وکړلې او بیا یې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر کمپاونډ په ورچنۍ دروازې کښې پلتۍ ووهلې په دغه موقع غورځنګیانو په دا رنګ شعارونه ورکول
وزیرستان وچه خوړه به ظلم
د احتجاج په وخت د غورځنګ مشرانو او ملګریو سغوښتل جمال مالیار ویایي
دا نن چې د میشه لاریون د دغه مقصد دا چې په وچه خوړه ولماک شي فایرنګ وشه په هغه کښې دوه کسه پوځیون مړه شول پان آباد په وچه خوړه باندې په بودرخیل باندې په ایوب خیل باندې په ولمه باندې کرفیو ولګوله او ځوانون مشرون یې د کورنې راوستل چې دا فایرنګ توس کړی دی او دا چې څوک روغلی دي دا ته توسې سهولت ورکړی دی میش بیرته یایي چې ته په دا هر ځوی باندې موجود دیه نو دا د حمله کا وله ولا د دماکه ولا د فایرنگ ولا سوک ته چرو دریمی دای فایرنگ وکو مړی وکو پناباد دای لوټ شي
پټنګ شه پدگی احتجاجی لارون او پلتای والوک شه زنو غوژ ژنیو ها برخ واخستا چکم د امنیتی فورس سرتریو نیولی او بیا یې خوشی کړی دی د نیولو په دوران کې په 273 شوی دی دوا کا سون دغه حال په دارنګ بیانوي
د منو مالی بادشاہ دای د وچ خړې مرګن کی کلی عیب خیلیا تقریبا 2 غنټه بعد غار می ول اروغلل او میجر واستل سترګر وتاړل لو سینر وتاړل پمزکه شه چملاولی پړ مخیر شخاتل په وال پکوړې پټاکاول په دا بند په میجر ستړی شول میشته اول چې هغه کسان میشته وشای چې د حکیم د ارمی غلا کسان د مړه کړل او میجا ورته اول چې میجا پخپل کورینا شه نوستوی او میجا دا کسان لیدل نه دی
زه محمد نه میجا د اول ملنګر خل سره مو تعلق تای دا واکه گایشت مشورل میشته د پتاندولا کېدل د ازینا وشول نو وشول خو واس رس خال کې د ازینا ورېدلی وي پانه بعد مشپشین ټیم فوج روغای میجا ونی ولی او میج بنې د شپې درې باجه بندې میج بنې 12:30 ولې ډرامینا تا و 12:30 بتا چړکړلی چې تاسو میشته مانی چې دا کسان چیرته لري دی میج ورته چې کاته میج مړه کې میج نم لیدلی دی او نم کاته لیدي میج سره ډېر ظلم وکړلی او زه پخپل ور سره د سترګا تای ولا یو
یاد دی وی چې د غورزنګ مشر منظور پښتین د احتجاج او پلاتای وحال د غژغه غا وخت ورک چې کلا د روانه میاشتې په 19 نیټه د سولي وزیرستان تحصیل سره روغه پسیمه وچا خوړه ول ماک شه زن نه پژندلو وسلوالو د امنیتی فورسز دوا سرتری وواژل او دغه پیشنه د ورسته بیا د امنیتی فورسز سرتری په لرو برو کلیوک شه په درجنونو ژنی سپنجیری ونی ول چې زن لیا اوس هم پکښه بیدار کا دی سیلاب ماسود مشال ریډیو ټانک
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی په خبر پښتونخوا کې زینو د کابینی غړو بخنه غړم زینې د صوبایي اسمبلی غړو خپل سوګند پورته کړی دی په دوی کې د هارون بلور مرمن یا خزه هم شامل ده هارون بلور د عوامي نشتل ګوند یو مشر وو چې په کمپاین په وخت کې چې د 13 جولای په میاشت کې چې کومې ټاکنې وي د هغې د ټاکنیز کمپاین په مهال د طالبانو په برید کې وودل شو خالد خان په دې اړه یو رپورټ لري
دا نه پورس خیبر پختونخوا اسمبلی شپږ نوی منتخب شوی غړو د خپل چوکو سوګند پورته کړو چې تیر ټاکنو کې دا ترخګرې ښکار شوی د هارون بلور کونډا او د پاکستان تحریک انصاف اکرام الله ګنداپور زوی آغاز اکرام الله خان ګنداپور پکې هم شامل وو دا پیښور صوبایي اسمبلی حلقہ پی کې ات او یم نه د عوامي نشن پارټۍ منتخب شوی میرمن سمر بلور دا سوګند پورته کول وروسته خیبر پختونخوا اسمبلی ته په خپل وینا کې وو چې انتخاباتو کې د دې ګټه د ترخګرو ماته ده او هغه د ټول سیاسي ګوندونو مننه کوي چې زمینی ټاکنو کې د دې ملاتړ وکړو د اسمبلی غونډې وروسته میرمن سمر بلور مشال ریډیو ته وویل
بس نن موږ د بشیر بلور او د هارون بلور شهادت بدل واخیشتو عوام مدد سره ولس مدد سره او ووټ په ذریعه موږ دهشتګردي نه نن خپل بدل واخیشتو موږ مخکې بلور خاندان ولس خدمت لپاره میدان ته وته د مکه شانتي بس ان شاء الله او دانیال په میدان ته اوزو او مخکې نه بخښ خدمت کوم
دا 14 اکتوبر زمینی ټاکنو کې میرمن صبر ملور د پاکستان تحریک انصاف محمد عرفان ته ماته ورکړې وه او په دغه انتخاباتو کې پاکستان پیپلز پارټي متحده مجلس عمل قومي وطن پارټي او پاکستان مسلم لیگ نواز د دې ملاتړ کړیو دغه شاندار ډیر اسمل خان نه دا 14 اکتوبر زمینی ټاکنو کې د صوبایي اسمبلی غړي آغاز اکرام الله خان ګنداپور اول چې کوشش کوي چې د خپل اولس خدمت هم د دغه اسمبلی په فلور وکړي
او بابا او تر مې همیشه کتلی او سره مو همیشه کار کړو همیشه مو ټریننګ غشته ونه غونه نو ماته نه لګي چې لکه زبا جان په شاپه ته کیږم چې سنگل هاندلی ما خپل الیکشن کمپین وکړو او چې زموږ پلار لاس ورځ نه وتر مون کمپین ته نو دام ډېر غټ غټ سپوري
په زمینی ټاکنو کې بریالي شوی د پاکستان تحریک انصاف د نوخار نه د پروس خټک کرور لیکت خټک او زوی ابراهيم خټک دا ثوابینه دا کار اسلامی اسمبلی سپیکر اسد کیسر رور عاقب اللہ خان دا مردان نہ عبدالسلام افریدی او دا ڈیر اسمیل خان نہ دا علی امین گنڈا پور رور فیصل امین گنڈا پور ہم دا خپل چوکو سوگن پور تک لو دا سوات نہ دا عوامی نشت باٹے وقار احمد خان او دا پاکستان مسلم لیگ نواز سردار خان لا دا خپل چوکو سوگن نہ دے پور تک کڑے او دا پی خور نہ پا زمنی ٹاکنو کی منتخب شوی دا عوامی نشت باٹے صلاح الدین بہم دا اسمبلی دغڑی پہیس سوگن پور تک کوی خالد خان مشال ریڈیو پیخور
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
اور دن کو تاسے مشال ریڈیو اور ایپا مشال ریڈیو ڈاٹ کام زمخ پر ونے اشتہ دے اسے اوبل رپورٹ ورزو پا پاکستان کے دو اپوزیشن گندون پیپلز پارٹی جماعت علماء اسلام فی وائد تحریک انصاف حکومت کار سم ندے نو زکای باید نور پا واک کے پاتی کی دل ندی پکار دو دی پوانا دا نور گندون سرم پا دیڑا خبر کئی او دا حکومت خلاف یو تحریک راپورٹ تکول غواڑی سراز ظہیری تفصیل لری
اسلام آباد کے دگل پا ماسختن نا وقت پخوانی صدر آصف علی زرداری او دا متحدہ مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمان ملاقات وکڑو چپکی دا ملک پا سیاسی صورتحال خبری اتری وکڑی دا ملاقات روس تو خبری کانفرنس تا مولانا فضل الرحمان او ایل دا دویٹول دریز دے چی موجودہ حکومت پا ناکانونا توگا جوڑ شوے او دا داسی حکومت تے لکا سنگ چی دا پرویز مشرف او شوکت عزیز حکومت وو دا نموڑی پا خبر چی دوی دا پاکستان مسلم لیگ نن دا مشر نواز شریف سرا عام خبر کڑی او دوی غواڑی کی بگڑ سره یو کڑن لار جوړ کړی او د دې مقصد لپاره بټول ګوندیز غونډه را بلی چې نیټه به نند نه پورس ټاکی
تمام جو اپوزیشن کی پارلیمانی سیاسی جماعتیں ہیں
دی وای دا اپوزیشن چی پارلیمانی سیاسی ګوندو نه دی دا غی مشران نو تب بلنه ورکول کیږي او یو ټول ګوندیز غونډه به را بل لې شي چې پراتون کی صورتحال باندې یو وخت کار کڑن لار کام تا ورکل شي پدی مقدا صف علی زرداری وینا وچی ددی مقصد حکومت را غرزول ندی بلکی دوی غواڑی چی پدی ملک جمہوریت تا ودے تر لاس شی او دوی د جمہوریت د گٹی لپار د نور گوندونو سرا ولاړ دی
ہم سب پاکستان کے لیے
دی وئی مونټول د پاکستان لپار او د پاکستان او جمہوریت د بقا لپار خپل خپل کردار ادا کوو مونږ ته جمہوری قوتونه کمزوری ښکاری نو پدی به د ټولو سیاسی گوندونو سرا خبر کوو یو کڑن لار با جوړو او ټول با لزان سر یوزے بیایو
سب کو ساتھ لے کے چلنا
مشال ریڈیو چې د دې سیاسي هلو زلو او د مخالف ډلو یو واری بیا یو ځای کېدلو باندې په پیښور کې د خبریالو سیاسي چارو تزیه کار محمود جان بابر نو پوښتل نو هغه ویل چې دا سیاسي ګوندونه په حکومت باندې د فشار اچولو لپاره دا غونډې کوي یو وخت
په فساد جنگ خبره جوړه د پاکستان کې فساد چا فساد میا نواز شریف په زرداری کې اوس وکړه نو هغه هم اوس دې خبره ته تیار ښکاري چې هغه دې میا نواز شریف سره هم کېني او په ټول کې واضح مولانا فضل الرحمن صاحب ادا کو هغه یقینا دا خبره کوي چې دینه مخکې چې حکومت په موږ باندې نور لاس اچي نو په کار دادی چې موږ راي وسو په موږ حکومت ته ځل لګول سخت وګړو کو چې حکومت کو دا هغه ملګری د دې خبرو نه مني شي
د سیاسي او قانوني چارو ته ځیا کار شعبودین خټک مشال ریډیو ته ویل دې مخالف په ډلو وړاندې هم سو ټول ګوندي ځغون ډیر را بللې وي خو بیا په خپل دریس و ندرېدل او په پارلیمان کې له یو بل جدا شول
د صدر په انتخاب کې د سېنات چیئرمن په انتخاب کې په کار خدا و جدي سودی موقف خپل کړی وي او ټول جاینټ کینډیډیټس و درو دي وي نو چا په ووټینګ کې سوال نه غستا چا سو کړو چا سو کړو اپوزیشن ته په کار دی کاغذ زرداری صاحب دی کا مولانا فضل الرحمن صاحب دی چې هغه فیشل ټیکټیک دی او د نواز شریف سره بلک ودری او اول جمهوریت کې کینی کی
بل پلو د حکومت وینا د چکل هم دوی د احتساب خبره وکړي نو سیاسي ګوندونه یې پرزید شي خو دوی به بیا هم د کرپشن کونکو پرزید اقدامات کوي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم یو بل رپورټ تاسو ته درورو په شمالي وزیرستان کې میرام شاه کې د سیمې لزګونو کسان ته چکورنې د وسلوالو په ضد د پاکستان په عملیاتو کې ډنګ شوی او مالی مرستې ورکړ شوې دي خو دوی وایي چې دغه مرستې کمی دی او په کار د ټولو خلکو ته مرستې ورسیږي تفصیل له عمر دراز اورو
شمالی وزیرستان میرام شاہ کے 13 ورځې لی انتظامیه په عملیاتو کې دڑنګ شو کورونو یو سلوات تسلوخ مالکانو کې نقد مرستې وویشلې میرام شاہ تحصیل کې د چیکونو ویشلو په دستورا کې ډیپټی کمشنر عبدالناصر خان او د فوز مشر میجر جنرال ممتاز حسین ګډون وکړ د دوی په وینا 13 ورځ 2.5 میلیونه روپۍ چیکونه په متاثره کورانو کې وویشل شول او د نوړاندې 1,308 کورانو ته دغه نقد مرستې رسول شوې دي. د میرامشا تپی اوسیدونکي کلیم الله وایي د انتظامیې څخه خوشحاله دي چې دغه مرستې ورته ورسولې او غوښتنه کړي چې دولت د ډنګو کورونو په ماویزو کې اضافه وکړي.
چې څلور لکه روپۍ ملاو شي یوه نیمه کټه خو په جوړ کړو خلک ډېر سره غریب غاله که نه دو میاشتې مخ شامې لکه نیمو خستې وي که نه ډېره شکریا ده کوي که چېرې د موضوع لشکي ورته زیوته شوه.
ملک شیرین ګل وایي د مکمل ډنګ کور څلور لکه ماویزه که څه هم کمه ده خو سنسه ځله به یې وشي او هغه کورنۍ چې له مرستو پاتې دي د هغوی سروې دې زر سرته ورسي او د غلطه په نورو ترکیاتی پروژو توجه ورکړل شي.
امیر د ډی سی صاحب او د جی او سی صاحب مشکوري بیا میز حکومت نه پر زور اپیل دا و مطالبه دو چې د امیر کیم مبکا یا کټ اپ یی دی کنه را جن صحیح حل کې دي چې دغه زر کې د توانیا زلاو شي ځکه چې امیر د دوا کوله په تاریخ پیرا کېږي امیر دا سه کېری نه دي چې ایسیا ډنګ ده واجب پته وی امیر د بجلی غټه مسله دا د امیر کیم ته پیټرول آئن دا اپ مزګه مونږ نه پرتا ایو پر په بندې سه چار مار نه دښوی په بندې د امیر تلشکي هاور کو چې د امیر د بجلی
د شمالی وزیرستان ڈپٹی کمشنر عبدالناصر خان مشال تا وویل روانو 15 ورځو کې به په نورو 1,510 متاثره کورانو کې 1,050 میلیونه روپۍ ویشي او د 4,500 نورو متاثره کورانو مرستو لپاره یې غوښتنه کړې. نوموړي زیاته کړه د نوړاندې په 1,386 متاثره کورانو کې 1,001.1 میلیونه روپۍ چکونه ویشل شوې دي. ډپټي کمشنر وویل هغه سیمې یا کلی چرته چې متاثره کورنۍ له سروې یا مرستو پاتې دي د هغوی به هم دې نه پس دوباره سروې کوي او هر متاثره خاندان ته به مرستې رسي. یاده دې وي چې عملیاتو کې د مکمل ړنګ کور په سر 4,00,000 او جزوي ړنګ کور په سر 1,60,000 روپۍ دولت لخوا ورکولی شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو اورګزو ته دغه خلکو ستنېدل پیل شوي چې د جګړو پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي وو. چارواکي وایي دغه خلکو د واپسۍ اخري مرحله ده. په دې خلکو کې ملاخیل، علي خیل او ماموزی قومونه شامل دي. تفصیل به درته طارق اورګزو وایي.
له قدرتي آفاتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې یوزای چارواکی ګل رحمان اورګزی وایي د اکتوبر میاشت له 6 منټې د یادو قومونو د متاثرینو واپسي شروع کړې ده چې دا عمل به تر نومبر نیمایي پورې جاري وي. ګل رحمان اورګزی زیاتوي چې د متاثرینو د واپسۍ دا اخیری مرحله ده چې پکې د ملاخیلو 10,000، 950، علي خیلو 15,000 او د ماموزو 18,000، 8,000 یو سل درې اتیا بېځایه کورنۍ به ستنولې شي.
بیا به پسې علی خیر ختمېږي، بیا به 3 تاریخ نه پس ممدی شروع کېږي 12 تاریخ پورې. دا به انشاءالله پر لږې ختم شي. دا آخري فیز دی. دا ورکزوله ایپیډمی سره کوم رجسټر کسانو هغه د موږ 35,000 پیکیج ورکړی دی. په دې کې 10,000 ترانسپورټیشن دی، ترانسپورټ لپاره مې ورکړی دي او 25,000 سکون دي او کوم بیسک نیډ لپاره هغه ورکړی.
تر دغې مخکې د یادو قومونو د واپسې دوه مرحلې تیرې شوې چې پکې تر 2,000 زیات کورنۍ په کامیابۍ سره خپلو کورونو ته ورغلې دي. د ذکر دا چې د ماموزو او ملاخیلو ستنېدنه په اول ځل د مې په میاشت کې شروع شوې وه. له سیمې بې کوره شوې د ماموزو ملک قیوم خان وایي دغه ځل یې په داسې وخت کې د دوی واپسي شروع کړې ده چې هلته ساړه موسم ورباندې په سر راغلی دی. هغه زیاتوي چې که په سیمه کې تر واپسې سمدستي وروسته ځایي متاثرینو ته د نورو مرستو نه علاوه له ساړه موسمه د بچ کېدو لپاره څه انتظام ونه کړی شو نو هلته ورته ژوند تېرول به ډېر ګران شي. په 2010 کال کې هلته د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر شروع کېدو وروسته د اورګزو خلکو خپلې سیمې پرېښودلې وې چې پکې د ملاخیلو، علي خیلو او ماموزونه علاوه نور ټول قومونه خپلو کورونو ته بېرته ستنه کړې شوي دي. اورګزو ته د بې کوره شویو خلکو د ستنېدو لړۍ په اول ځل په 2010 کال کې شروع شوې وه. طارق اورګزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو 15:30 بجې شوې. راځي له نساء جمل څخه خبرونو لنډیز وره.
پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی د ملک د اقتصاد ښه کول لپاره د برآمدادو زیاتولو تر څنګ د پخوانیو پورونو خلاصولو لپاره قرض اخیستو ته اړ دی. د لړکې له ملګرو هیوادونو ام اف او آی ایم ایف سره خبرې کوي. رویټرز خبری ایجنس په ریاض کې د سرمایه کاری په اړه د نړیوال کانفرنس ویډیو راغستې چې پکې عمران خان ویلی راتلونکي د دریو نه تر شپږو میاشتو پورې وخت یې د ملک اقتصاد لپاره ډیر مهمه دی. د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان پیپلز کون شریک چیئرمین آصف علی زرداری ترشپا په اسلام آباد کې په یو غټ خبری کانفرنس کې ویلي چې موجوده حکومت په جالي منشور جوړ شوی نو ځکه مخالفو سیاسي ګوندونو په موجوده ملکی صورتحال د یوې ټولګندیزې غونډې رابللو فیصله کړې ده. بلخوا واکمن تحریک انصاف ګوند ترونه ردوي وایي چې کله هم د احتساب خبره وکړي نو مخالف ګوندونه پې نیوکې پیل کړي. د بلوچستان په مچ سیمه کې نن سهار د ویګن او ټرک ترمنځ په ټرافیکي پیښه کې وتنه وشل شوې دي. چارواکي وایي چې د پټرولو بار ویګن له کوټې څخه سیبي ته روانو چې په مچ سیمه کې له ټرک سره وجنګېده. د ایف ټی ایم ای یو چارواکي ګل رحمان اورکزي ویلي د نامنیو پوځي عملیاتو له وجې د اورکزو د ملاخیلو علي خیلو موموزو سیمو د بې کوره شوو خلکو خپلو سیمو ته د واپسۍ بهیر یې پیل کړی چې د نومبر تر نیمایي پورې به دوام ولري. د چک جمهوریت پوځ ویلي چې د افغانستان په هرات ولایت کې د ډزو په پرونه پیښه کې یو سرتېری وژل شوی او دوه زخمیان شوي دي. ناټو ویلي له لومړیو معلوماتو څرګندېږي چې دا ډزې افغان پوځي کړي دي. د دې حملې ذمهواري طالبانو منلې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په پارلیمان کې یوې غونډې ته وویل چې د خبریال جمال خاشقجي وژنه د هغه تر مړینې څو ورځې وړاندې پلان شوې وه. د خاشقجي د وژنې یو ورځ مخکې د سعودي د ایجنټانو یوه ډله ترکیې ته رسیدلې وه. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د خبریال جمال خاشقجي د وژنې په اړه د سعودي عرب په دریځ لا هم نه دی مطمئنه، خو په امریکا کې د ریاض لخوا سرمایه کاری هم بیلل نه غواړي.
انیسا جمال درته د خبرونو لنډیز وایي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی وسم له احمد الله څخه ورو چې د پاکستان نن ورځې ورسپانو څلکل دي.
دا نورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په خوانی صدر او د پیپلز ګوند شریک چیئرمین آصف علي زرداری تجویز ورکړی دی چې ټولو اپوزیشن ګوندونو لا د تحریک انصاف حکومت پر ضد قرارداد راوړل پکار دي، ځکه چې نه خدا حکومت چلیدلی شي او نه ملک چلولی شي. ورسپانه لیکي په پارلمان کې د پاکستان تحریک انصاف او اتحادیانو شمیره د متحد اپوزیشن نه زیاته ده. که اپوزیشن ګوندونه قرارداد راوړي نو حکومت لرې کولی خو نشي، خو مشکلات ورته ضرور جوړولی شي. ورسپانه لیکي چې آصف علي زرداری د تحریک انصاف حکومت را غورځولو دړکه ورکړې ده او مسلم لیگ نون او نور اپوزیشن ګوندونه یې د لړکې مرسته هم کولای شي. خو د حکومتونو او اسمبلیانو د تسلسل اهمیت په دې کې دی چې جمهوری نظام پر ځای وساتلی شي. نوای وخت ورسپانې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي تحریک انصاف حکومت غواړي چې چا درغلي کړې نو احتساب دې وکړی شي، او که اپوزیشن ګوندونه په درغلۍ کې ککړ نه دي نو بیا ورته یره د څه ده. ورسپانه لیکي د ملک معیشت د کرپشن له وجې دې حالت را رسېږي دلې دې، نو اپوزیشن له د احتساب په دې عمل کې د حکومت مرسته کول پکار دي، نه چې پر ضد دې قراردادونه راوړي. او رسپانه لیکي د داسې سیاست اوس هیڅ گنجائش نه دی پاتې چې ترې نه صرف سیاسي ماحول خرابېږي بلکې په ملک کې ګډوډي هم جوړېږي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د سعودي بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز په بلنه سرمایه کاری کانفرنس کې ګډون لپاره ریاست ته تللی دی، او په تیرو 15 اونو کې د وزیر اعظم د سعودي عرب دا دویمه دوره ده. ورسپانه لیکي د وزیر اعظم لپاره دا یو ښه موقع ده چې په کانفرنس کې زیات نه زیات پنګوالو ته په پاکستان کې د سرمایه کاری بلنه ورکړي، ځکه چې په دې کانفرنس کې د نوي ملکونو قریبا 4000 پورې کسان ګډون کوي. ورسپانه لیکي وزیر اعظم سعودي ته د تللو نه وړاندې ویلي وو چې د آی ایم ایف نه قرض اخستو په ځای کوشش یې دی چې ملګري هیوادونه ورسره مالی مرسته وکړي، او دې لړکې به د سعودي چارواکو سره خبرې هم کوي. نو وزیر اعظم او پلاوی لای په کار دي که په مذاکراتو کې څه قسمه هم پرمختګ وشي نو د اعلانونه کولو څخه دې ډډه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو ګارډین ورسپانې لیکلي چې په افغانستان کې خلکو به داسې حالاتو کې د خپل رائے استعمال وکړو چې د امنیت سره سره ګڼې تخنیکی مسلې هم مخې ته راغلې، خو د دغه هر څه باوجود خلک له کورنو راووتل او په پولینګ سټیشنونو یا د رائے ورکولو په مرکزونو کې خپل رائے ورکړي. دغه مقاله د افغانستان د پارلماني ټاکنو په اړه ده. بلخوا نیویورک ټایمز ورسپانه لیکلي ترکی چې د سعودي عرب یو ملګری هیواد دی، آیا د وژل شوي خبریال جمال خاشقجي د مړینې په اړه ټول معلومات او پلټنې به په ډاګه کړي او کنه؟ جمال خاشقجی په استنبول کې د سعودي عرب په کنسولګری کې د روانې میاشتې په پیل کې لومړی له درکه او اوس د رپورټونو تر مخه وجل شوی دی. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې درته فرهند اسد وایي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې پارلماني انتخابات په داسې مهال ترسره شول چې په یو شمېر سیمو کې امنیتي مسلې مخې ته راغلې. په ډېرو ځایونو کې تکنیکي مسلې لکه د رایو د پاڼو نشتوالی، په نوي بایومیټریک نظام د انتخاباتو د عملې نه پوهېدل، په لیسټونو کې د خلکو د نومونو نشتوالی او ګڼې نورې داسې ستونزې ولیدل شوې. د ورځپاڼې په خبره ټول افغان ولس ته معلومه وه چې په دغه ورځ وسلوال پر دوی حملې ترسره کولی شي، خو د دغې باوجود دوی له کورونو راووتل او د خپل ووټ استعمال یې وکړ. په دغو ګڼو ښځو هم خپل ووټ واچولو. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن وروسته وویل چې هغه مرکزونه چې ناوخته پرانیستل شول تر ناوخته پورې به خلاص وي، او په ځینو ځایونو کې د اتوار په ورځ هم د رایو ورکولو عمل جاري وساته. د ورځپاڼې په خبره دا ټولې مسلې به مخې ته راتلې، خو مثبته خبره دا ده چې خلکو په ډېره لویه شمېره کې د خپل ووټ استعمال وکړ. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دوی به په استنبول کې د وژل شوي خبریال جمال خاشقجی د مړینې په اړه پوره پلټنې کوي، او د دغه پیښې په اړه ټول تفصیلات به په ډاګه کوي. د تیر اتوار په ورځ طیب اردوغان په لومړي وار وویل چې د دغه پیښې د پوره پلټنو امر یې ورکړی او ډېر زر به یې په اړه معلومات وړاندې کړي. خاشقجی د اتوار په دویمه له خپل واده د اسنادو د ترلاسه کولو لپاره په استنبول کې د سعودي عرب کنسلګرۍ ته له ننوتو وروسته لا درکه شو. سعودي عرب په پیل کې وویل چې 60 کلن خاشقجی له کنسلګرۍ روغ رمټ وتلی، خو د اکتوبر په 6 یو منله چې نوموړی په کنسلګرۍ کې دننه د یوې شخړې په نتیجه کې وژل شوی دی. خاشقجی په استنبول کې د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ لپاره کار کاوه. ورځپاڼه لیکي ترکی او استنبول په ډاګه په زیاترو خبرو کې د یو بل اتحادیان دي، خو په ځینو نورو خبرو کې د پردې شاته د یو بل سخت مخالفین هم دي. اوس پوښتنه دا ده چې د جمال خاشقجی د مړینې په اړه په پلټنو کې به آیا هغه د سعودي عرب خلاف ټول معلومات په ډاګه کړي، او که نه د خپل دغه اتحادي هیواد په اړه به هغه ټول معلومات ونه ښایي چې د سعودي عرب د مشرانو د خپګان سبب جوړیږي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پکره،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زمونږ خبرونه تاسو اوریدئ. شم دا اوس مونږ په ژوندۍ بڼه حل ته اوري. راځي د خبرونه په دې برخه کې وسندره ورو د نواز افریدی په غږ کې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ خبرونه هم دا اوس روانې دي. تاسو هلته اوریدلی شئ سندره مو د نواز افریدی په غږ کې اوریده. بیرته خپلو رپورټونو ته راګرځو. اسوسییټیډ پریس خبری اژانس لیکلی په سعودي عرب کې په داسې حال کې د سرمایه کاری یا پانګونې سر مشریزه غونډه کیږي چې د بیلابیلو هیوادونو ګډونوالو پکې د شرکت کولو څخه انکار کړی دی. په ترکی کې د سعودي عرب په قونسلیټ کې د سعودي خبریال جمال خاشقجی تر وژنې پس نړیوال غبرګون مخې ته راغلی دی. د خاشقجی د وژنې پس د یو شمیر هیوادونو د پارلمان غړو او د لویو تجارتي کمپنیو مشرانو د سعودي عرب په دغه غونډه کې د ګډون کولو فیصله له فیصلې لاس په سر شوی وو او ویلي وو چې په دې غونډه کې به برخه نه اخلي. د مقالې مهم ټکی درته ملیحا مرزاده وایي.
اسوسییټیډ پریس خبری اژانس لیکي په سعودي عرب کې سر لننه پیلي دون کې د سرمایه کاری او سر مشیزه کې د مختلفو هیوادونو د پارلمان استازو او د تجارتي کمپنو مشرانو د ګډون کولو نه انکار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې روانه میاشت په ترکی کې د سعودي عرب په کونسلګری کې د سعودي خبریال جمال خاشقجی د وژنې په اړه خبرګونونه مخې ته راغلي دي. اژانس لیکي ترکی خبرداري ورکړي چې د جمال خاشقجی د وژنې په اړه به حقیقت په ډاګه کړي. جمال خاشقجی په خپلو لیکنو کې د سعودي عرب په حکومت تنقید کولو. نوموړی د اکتوبر پر دویمه په استنبول کې د سعودي عرب کونسلګری ودانۍ ته د تللو پس نه دی لیدل شوی. اژانس لیکي دغه درې ورځنۍ سرمشیزه چې مقصد یې په سعودي کې سرمایه کاری ته هیوادونه هڅول دي د خاشقجی وژنې ورباندې اثر اچولی دی. اژانس لیکي د سیمنس کمپنۍ مشر جی پی مورګن، فورډ او اوبر ترڅنګ میډیا چینلونو بلومبرګ، سی این این او فاینانشل ټایمز په غونډه کې خپل شرکت منسوخ کړی دی. د امریکا، فرانس او برتانیې وزیرانو هم په غونډه کې د ګډون نه کولو فیصله کړې ده. د غونډې تنظیمون کو لویب پانی نه د یو شمیر ګډونوالو نمونه لري کړی دي چې ویناوی یې پکې ټاکل شوی وي. د سیاسي خطرونو سارون کې ډله یوریشیا ګروپ وای د خاشقجی وژنه خای د ولی عہد محمد بن سلمان لپاره د عامه اړیکو یو بحران پیدا کړی. د دوه هفتو د انکار پس سعودي عرب بل اخره دا منله چې خاشقجی په کونسلګری کې وژل شوی و. اژانس لیکي په عین حال کې د نه پورس د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان دغه بیان چې د خاشقجی د وژنې په اړه حقایق به په ډاګه کړي ورله مخې د سعودي عرب پر دغه سرمشیزه اثرات پرې باسلی دي. اژانس لیکي د پیسو نړیوالې ادارې مشر کریستین لګارد او د امریکا د ځانې وزیر سٹیون منوچن هم د غونډې ته نه ورځي خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سرمشیزه کې شرکت کوي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو بالکل تاسې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې زموږ ټولې خپرونې په ژوندۍ بڼه هم اوریدای شي او که کومه خپرونه تاسې نه تیر شوي او غواړئ چې هغه د ځان سره وساتئ د هغه ځای څخه ډاونلوډ کولای هم شي. همداراز تاسې د مشال ریډیو په فیسبوک پاڼه باندې هم زموږ ویډیوګانې، رپورټونه او اړوند نور تصویرونه او نور کوم مواد چې تاسو خبرېږي هلته هغه کتلی هم شي او ملګرو سره هم شریکولی شي. اوس یوې بلې لیکنې مطبوعاتي کتنې ته ورځو. په افغانستان کې د قندهار ولایت څخه وروسته په هرات ولایت کې هم یو افغان سرتیری د خپلې غاړې پر پوځیانو ډزې کړې دي چې پکې د دوشنبه په ورځ د چک جمهوریت یو پوځي وژل شوی او دوه نور بهرنی پوځیان ژوبل شوی دي. د ماډرن وار انسټیټیوټ په نامه یوې ادارې ویلي له 2008 کال راهیسې په افغانستان کې په سلګونو افغان او په لسګونو بهرني سرتیري په داسې حملو کې وژل شوي چې د خپلې غاړې سرتیرو لخوا ترسره شوي دي. وال سټریټ ژورنال ورسپاڼې په دې موضوع یو مقاله لیکل ده چې غټ ټکی درته نجیب عامر وایي.
وال سټریټ ژورنال لیکي د افغانستان په هرات ولایت کې د چک هیواد یو پوځي چې د امریکا په مشرۍ کې د نړیوالو ځواکونو سره وظیفه ترسره کوله د یو افغان سرتیری په ډزو وژل شوی دی. دا په تیرو دوه میاشتو کې د خپل نوعیت درېمه داسې پیښه ده چې د خپلې غاړې یو سرتیری پر خپلو کسانو ډزې کوي. له کله نه چې د روان کال په جون میاشت کې د مرکزی اروپا د هیوادونو پارلمان پریکړه وکړه چې په افغانستان کې به د ناټو تر چتر لاندې د خپلو جنګیدونکو سرتیرو شمیره نږدې 400 ته رسوي، دا څلورم چکه سرتیری دی چې د ماموریت پر مهال وژل کیږي. دا پیښه 4 ورځې وروسته لاغې مخې ته راغلی چې په کندهار کې د والی باډی ګارډ پر امنیه قومندان او نورو چارواکو ډزې وکړې چې پکې د نورو ترڅنګ قومندان عبدالرازق او د ملي امنیت صوبایي مشر عبدالمومن حسین خیل هم وژل شول. طالبانو د اکتوبر پر 13 په کندهار کې د ترسره شوی حملې ذمہواری قبوله کړې وه، خو په هرات کې د دوشنبه د ورځې برید په سملاسي ډول چا قبول کړی نه دی. په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو لخوا په خپور شوی یو بیان کې ویل شوی لومړنی راپورونه ښیي چې برید د افغان امنیتي ځواکونو د یو سرتیري لخوا ترسره شوی دی او په دې پیښه کې دوه نور ائتلافي ځواکونه هم ژوبل شوي دي. وال سټریټ ژورنال لیکي کله چې په هرات کې د افغان امنیتي ځواکونو له دفتر سره په دې اړه تماس ونیو، هغوی ورته له پیښې بې خبري ښکاره کړه. په افغانستان کې د امریکا پوز وای د روان کال د سپتمبر په 3 په لوګر ولایت کې هم یو افغان پولیس افیسر په همدې ډول ډزې کړې وې چې په پایله کې میجر تیموتی بولیارد وژل شو. د امریکا پوز وای برید کوونکی د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شو. په افغانستان کې دا مهال سناسه 14,000 امریکایي سرتیری موجود دي چې د ناټو تر چتر لاندې فعالیت کوي. دوی افغان سرتیرو ته روزنه ورکوي چې موخه د افغان امنیتي سرتیرو د خبرې ته روزلوي چې په خپل مټ د هیواد دفاع وکړي شي. د ماډرن وار انسټیټیوټ ادارې لخوا یو خپور شوی راپور کې ویل شوی له 2000 کال راهیسې په افغانستان کې 1550 افغان امنیتي سرتیری او 1050 د ناټو سرتیری چې پکې امریکایي سرتیری هم شامل دي په 102 داخلي بریدونو کې وژل شوې دي.
کغواړې په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسي ولري، او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلې، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشي.
دلته د خپل فخیر راپورونه ولولې، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری په دغه ایپ باندې زموږ ټول خبرونه شته دي، تاسو ډاونلوډ کړئ په سامسنګ ټلیفونونو کې یا په انډراید سیستم ټلیفونونو چې دی هغه کې ډاونلوډ کوئ شئ، همدارس په اپل ټلیفونونو کې یا آیفون کې هم تاسو ډاونلوډ کولای شئ. او که چیرته د ډاونلوډ کېدو کې کوم ستونزه لرئ نو خامخا موږ سره په لایو خبرونو کې په ژوندۍ خبرونو کې تاسو راځئ، موږ سره خبرې وکړئ، موږ بر سره مرسته وکړو. بیرته خپلو رپورټونو ته ګرځو. امریکایي واشنگټن پوسټ او رسپانې د افغانستان د وروستیو پارلماني ټاکنو په اړه یوه لیکنه خبره کړې ده. لیکنه کې راغلي له امنیتي او تخنیکي ستونزو سره سره د پام وړ شمېر افغانانو په دغه انتخاباتو کې برخه واخیسته چې ډېرې ښځې وي. د دې لیکنې غټ کې درته هارون باچا وایي.
د واشنگټن پوسټ رسپانې لیکنه وایي د افغانستان ولس د خالی او اتوار پر ورځو ولسي جرګې ته د خپلو استازو د ټاکلو لپاره رای واچولې. په 2001 زیږدیز کال کې د طالبانو د حکومت له پرځېدو راورسته دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې پرته له بهرنیو مرستو انتخابات وشول. په لیکنه کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی هغه وینا راغستل شوی چې د کابل په یو سکول کې د خپلې رائے کارولو ورسته پر ټویټر ولیکل. د ملي امنیت د ادارې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن او د افغانستان د میړني ولس منندوی دی چې له ګواښونو باوجود یې ټاکنې ممکنې کړې. خو لیکنه وایي د افغانستان پارلماني انتخابات د نام نه پیښو ښکار شول چې پکې لږ تر لږه لس کاندیدان وژل شول او د هغوی لسګونه پلویان زخمیان شول. طالبانو دا وکړې چې دغو ټاکنو د تخریبولو په هدف یې په ټول هیواد کې 144 حملې کړي. په داسې حال کې چې انتخاباتو ته یوه ورځ پاتې وه، یاغیانو په کندهار کې د هغه ولایت امنیه قمندان جنرال عبدالرازق وواژه. د نوموړي وژنه د دې سبب شوه چې په کندهار کې پارلماني ټاکنې لږ تر لږه یوه اونۍ وځنډول شي. په کابل کې بیا د انتخاباتو پر ورځ د رایه چونې پر یوه مرکز ځانمرګې برید وشو چې پکې لس رایه ورکوونکي او 15 پولیس سرتیري ووژل شول. په ټول افغانستان کې د رایه چونې مرکزونو درې برخې له دې وجې تړلې پاتې شو چې حکومت هلته امنیت نشو ټینګولی. شنونکي پر دې باور دي چې تر هغې چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره یوه سیاسي جوړجاړي ته ونه رسي، په هغه هیواد کې سوله نشي راتلی. خو د لیکنې تر مخه طالبانو بیا د سولې غږونو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. لیکنه وایي د امنیتي هغو تر څنګ ځینې تخنیکي مسلې هم وې چې د افغانستان د پارلماني ټاکنو د هغو د راتلونکو پایلو په اړه یې خلک په شک کې اچولي. لیکنه زیاتوي له ستونزو سره سره په افغانستان کې د رایو لپاره له راجستر شو 8.8 میلیونه افغانانو څخه 4 میلیونه یې د ولسي جرګې په وروستیو انتخاباتو کې خپلې رایې وکارولې.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو بالکل تاسو له دغه لارو هم د مشال ریډیو خبرونه ته لاسرسی پیدا کوي شي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشران دا کوي چې د دوی خلاف لا هم سازشونه نه دي ودرېدلې. د دې ګوند ویاندې مریم اورنګزی پرون خبرلانو سره خبرو کې تور پورې کړ چې احتساب اداره د تحریک انصاف حکومت سره په جوړجاړي کې د دوی مشرانو خلاف بې ځایه مقدمې روانې ساتي. حکومتي چارواکي دا تورونه بې بنیاده بولي. مریم اورنګزی دا خبرې پرون تر هغه وروسته وکړې چې د مسلم لیگ نون مشران په دوو هغو مقدمو کې عدالتونو ته وړاندې شول چې په دې رپورت کې تفصیل شته. د پاکستان احتساب ادارې د اکتوبر په 2 په سپریم کورټ کې د یو اپیل په جمع کولو سره هغه پریکړه چیلنج کړي چې پکې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زومي کیپټن صفدر ته ضمانت ورکړل شو. د درغلیو په کیسونو کې د جولای په میاشت کې نواز شریف ته 10، مریم نواز ته 2 او کیپټن صفدر ته 1 کال قید سزا شوې وه. خو اسلام آباد های کورټ په سپتمبر کې د دوی ضمانتونه منظور او هغوی له جیله خوشې کړل. د پاکستان احتساب ادارې یا نیب پر خپل ویب سایټ خبرې کړې وی خبر پاڼه کې د دې ادارې د مشر جاوید اقبال لخلی پرون لیکلی چې له ملک څخه د درغلیو ختمولو کې جدي دی. د خبر پاڼه تر مخه د دې کار لپاره به د هر چا احتساب گئی. خو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسی د اکتوبر په 2 په اسلام آباد کې خبرلانو سره خبرو کې ویل چې دوی سره تعصب کیږي. دا هغه په وینا د مسلم لیگ نون مشران په قصدي ډول په نخه کیږي. دی وایي په دې ملک کې بل هیڅ کس دومره ځلې عدالت ته نه دی وړاندې شوی لکه څومره چې نواز شریف وړاندې شوی دی. هغه تر 100 ځله عدالت ته تللی دی. باید انصاف د ټولو لپاره برابر وي. په نورو مقدمو کې په کال کې 1 ځل خلک ورغوښتل کیږي خو نواز شریف هر ورځ ورغواړي. آیا په دې ملک کې یوازې نواز شریف ملزم دی؟ نواز شریف تیر کال د پاناما په نامه درغلیو قضیه یا کیس کې د وزیر اعظم له چوکۍ لری شو. هغه درغلی نه مني او وایي عدلیي په خلاف سازش کوي. خو د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار په بیلابیل وختونو کې دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې عدالتونه هر چاته یو شان انصاف ورکوي. پر نواز شریف او شاهد خاقان عباسی یوه بله روانه مقدمه د غداری ده. د ډان ورځپاڼې خبریال سیرل المیدا هم په دې مقدمه کې تورن دی او له ملکه یې په بهر تګ بندیز دی. المیدا د مې په 12 د نواز شریف سره یوه مرکه کړې وه چې نوموړي پکې د ځان او د هغه حکومت خلاف د سازشونو تور پورې کړی و. ډان ورځپاڼې د دې مقدمې په مهال د شو خبرو او وړاندې شوو دلیلونو په بنیاد په خپل رپورټ کې ویلي چې نواز شریف دا تورونه په سختۍ سره رد کړي دي. د دې مقدمه اوریدنه پرون په لاهور های کورټ کې وشوه. سیرل المیدا پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې هغه خپل لیکلی جواب جمع کړی او په دې لړکی به بل اوریدنه د نومبر په 12 کېږي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
پلسنی مو بجو
د مشال رادیوی مجله
پیونی مو بجا
ستونزه او سرکار
په پاوباندی دو بجو
د کرخه په غاړه
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
پرګنه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلورنی مو بجو
تاسو مشال ریډیو اوریدونکو دغه خبرونه تاسو ته سبا د چهارشنبه په ورځ نشریږي. نو هیله ده چې سبا هم د مشال ریډیو خبرونه ته غوږونه سي را سره اوسي او زموږ ټول خبرونه را سره په شریکه واوري لکه نن مجر سره واوریدلې. اوس د غړی په پای کې بلکې د خبرونو په پای کې انیسا جمل ته ورزو د خبرونو لنډیستې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی د ملک د اقتصاد ښه کول لپاره د برآمدادو زیاتولو تر څنګ د پخوانیو پورونو خلاصولو لپاره قرض اخیستو ته اړ دی. د لړکی له ملګرو هیوادونو او ایم ایف سره خبرې کوي. رویټرز خبري ایجنټس په سعودي عرب کې د سرمایه کاری په اړه د نړیوال کانفرنس ویډیو راغستې چې پکې عمران خان ویلی راتلونکي دریو نه تر شپږو میاشتو پورې وخت یې د ملک اقتصاد لپاره ډیر مهم دی. د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن او د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیئرمین آصف علی زرداری تیر شپه په اسلام آباد کې په یو غټ خبری کانفرنس کې ویلي چې موجوده حکومت په جالي منشور جوړ شوی نو ځکه مخالفو سیاسي ګوندونو په موجوده ملکی صورتحال د یو ټولګوندي سي غونډې را بللو فیصله کړې ده. بلخوا واکمن تحریک انصاف د تورونه ردوي وایي چې کله هم د احتساب خبره وکړي نو مخالف ګوندونه پې تنقیدونه پیل کړي. د بلوچستان په مچسیمه کې نن سهار د ویګن او ټرک ترمنځ په ټرافیکي پیښه کې وتنه وشل شوې دي. پولیس افسر محمد افضل ویلي د پټرولو بار ویګن له کویټې څخه سیبي ته روانو چې په مچسیمه کې له یو ټرک سره وجنګید. د اف ټی ایم ای یو چارواکي ګل رحمان اورگزی ویلي د نامنیو پوځي عملیاتو له وجې د اورگزو د ملاخیلو علي خیلو مامزو سیمو د بیکوره شوو خلکو خپلو سیمو ته د واپسې بهیر یې پیل کړی دی چې د نومبر تر نیمایي به دوام لري. د چک جمهوریت پوس ویلی چې د افغانستان په هرات ولایت کې د ډزو په پرونی پیښه کې یو سرتیری وژل شوی او دوه زخمیان شوي دي. نیټو ویلي له لومړۍ معلوماتو سرګندېږي چې دا ډزې افغان پوځي کړي دي. د دې حملې ذمہواري طالبانو منلې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان نن په پارلیمان کې بغونډې ته ویل چې د خبریال جمال خاشقجي وژنه د هغه تر مړینې څو ورځې وړاندې پلان شوی و. د خاشقجي د وژنې یو ورځ مخکې د سعودي د ایجنټانو یوه ډله ترکیې ته رسېدلې وه او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د جمال خاشقجي د وژنې په اړه د سعودي عرب په دریځ لا هم نه دی مطمئنه، خو په امریکا کې دریاس لخوا سرمایه کاری هم بیلل نه غواړي.
اوریدونکو د انیسی اجمل د خبرونو لنډی سره د مشال ریډیو نننې خبرونه ختم شوې. زه بشیر ګواخ در سره د ټولو همکارانو په استازیتوب اوس مخخه کوم. که په همدې څپو پاتې وي ډیو ریډیو اوریدل شي. تر سبا مو الله مل شو.